آینده که باز در خدمت شما قرار میگیریم. الله حافظ.
ستریم شای وقت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازد ریډیو نه روانه یو ساته خبرونه تمو. زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته په خپل سفر کې د امنیتي او دفاعي چارواکو سره په لیدنه کې د هغوی همغږي او کړنې ستایلې دي. د راپور سربیره د امنیتي چارو له یو کارپوز بری یاری سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې موږ بیا له دې خبرو چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د ورکو شو عزیزانو د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېږي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت ته سفر وکړ او د دې ولایت د خلکو ستونزې واورېدې. د مالیې وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپل مالیې ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنول خروج بشي. او د سوریې او څارونکو اداره وایي داعش ډلې د کردانو پر هغو وسلوالو برید کړی چې امریکا یې ملاتړ کوي او 18 وسلوالې وژلې دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت ته لاړ. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې ولسمشر په هلمند کې د ولایتي شورا لغړو چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د اعلامیې له مخې د هلمند خلکو د صحت، برېښنا، امنیتي ځواکونو د کمښت او ځینو نورو مسئلو کې د مرکزی حکومت مرستې او جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. ولسمشر په هلمند کې د وشل شو د ولسي جرګې لپاره د وشل شو نوماندانو عبدالجبار قهرمان او سالم محمد اتسگزی د کورنۍ لغړو سره وکتل او د غرازی ژمنه وکړه چې د کجکی د برېښنا بند به ورغول شي. ولسمشر ویلی دی چې یو ترکی شرکت به د 115 میلیون ډالر په ارزښت د کجکی بند په رغولو کې پانګونه وکړي. ولسمشر دغه راز ویلی دی چې په هلمند کې د وشل شو خبریالانو له کورنۍ سره د مالی مرستو لپاره یو صندوق جوړ شوی دی او د نوموړي په خبره د هم په دې صندوق کې خپل سهم اچولی دی. د ولسمشر د سفر په اړه د ازادي راډیو په روانو او راتلونکو خپرونو کې پورا او دقیق جزئیات اوریدل شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي که چیرې مشوي شرکتونه خپل مالی ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند شي او ممنول خروج بشي. د مالی د وزارت د عوایدو څنګ رئیس عبدالحبیب زادران نن په کابل کې خبریالانو ته ویل
آن تجار صاحبان که جواز تجارتی دارن و یا دیگر مالیات دهندگان
دوی هغه سوداګر چې تجارتی جوازونه لري او هغه مالی ورکوونکي چې جرم شوی مالی پاتې وي 95% کې مورته بخلی او پاتې 95% کې باید ادا کړي. د مافیات یو دلیل دا دی چې له 100 کلونو راهیسې د شرکتونو مالی پټې پاتې وي او دوهم دا چې خصوصي سکتور باید وهڅول شي. یو شمېر شرکتونه له 1901 کال نیولې تر 1996 کاله پورې دولت ته مالیه نه ده ورکړې چې په نتیجه کې په لویه اندازه جریمه شول. د عامې روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50% کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د صحت عامې وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مشر فدا محمد پیکان د رواني صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت نن وویل د اروپایي ټولنې په مرسته په 2 کلونو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د رواني ستونزو ناروغیو په اړه سروې کړې ده.
از هر 2 افغان یک یان مشکل
دوی دا سروې ښیي چې له هر 2 افغانانو یوې ټولنیزې رواني ستونزې لري. باید وویل شي چې دا کسان لا رواني ناروغان نه دي خو په سمه توګه خپل کارونه نشي کولای. که چیرته د دې کسانو ستونزې حل نشي او یا فشارونه پرې دوام وکړي نو لرې نه ده چې له رواني اختلال سره مخ شي. د ښاغلي پیکان په خبره جنگ، ناامني، په کم عمرې کې ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، د نشه یي موادو استعمال، مهاجرتونه او بیروزګاری د رواني فشارونو او ستونزو اصلي علتونه دي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د سوریې او څارونکو اداره وایي د داعش ډلې په حمله کې د کردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 18 غړي وشل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک شاوخوا 100 نور وسلوال په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ کې شوې ده ټپیان دي. د څارونکو ادارې خبرداری ورکړې چې د مړو شمیر ښایي زیات شي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي په تېرو 2 ورځو کې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د کرد وسلوالو د وشل شو شمیر 1.8 ته رسیدلی دی. په ګرجستان کې نن خلک د هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د سحر له اتو پیل شوی دی او د ماښام تر 8 بجو پورې به دوام وکړي. احتمال لري چې د قفقاز سیمې د دې هیواد په نننیو انتخاباتو کې یوه ښځه د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي. 68 کلنه سلوما زورابیشویلی چې په فرانسه کې زیږیدلې ده او د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزیرې په توګه دنده ترسره کړې ده، د 15 کاندیدانو په ډله کې ده چې جمهوري ریاست ته ولاړ دي. د ګرجستان اوسنی ولسمشر گیورگی مرگوشلیوی د بلې دورې لپاره ځان نه دی کاندید کړی. د ګرجستان په ننو انتخاباتو کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د یوې شخصي چینایي کمپنۍ لخوا فضا ته د یو راکټ په واسطه د مصنوعي سپوږمکۍ د استولو لومړۍ هڅه ناکامه شوه. د لینډ سپیس په نوم د بیجنګ د ټکنالوژۍ کمپنۍ ویلي دي چې د راکټ د استولو لومړۍ 2 مرحلې په سمه توګه ترسره شوې، خو په 3م او وروستي پړاو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله راکټ د فضا مدار ته له ننوتو پاتې شو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د هم د روانې خبرونې د مهمو موضوعاتو فهرست. ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په لیدنه کې د هغوی ترمنځ همغږي ستایلی. د اړه راپور سربیره د امنیتي چارو له کارپو باریاري سره مرکه هم لرو.
زه فکر کوم چې یو برخه د دغه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق لا باندې، او ورپسې باندې د هغه د امنیتي حالات څېړل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي.
افغانستان د مالیه وزارت خبرداری ورکوي که چیرې شرکتونه خپلې جریمې پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاج صاحبان یا نور مالیه ورکوونکي چې هغوی مالیاتي جرایم پاتې وو، نو د هغې 15% ورته معاف او صرف هغه پوره مالیه به ورکوي او د جرایمو 15%.
افغانستان د امیروختیا وزارت وایي له هر دوو افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي.
ای سروي نشان میته از هر دو افغان یک یا مشکل رواني اجتماعي دارد.
د ورکوښو عزیزانو او د انصاف پلټ کې 2.5 پروګرامونه هم په روان سات کې خبريږي. هله د ملتیا موخه دا هم د خبرونې د سرمنځو موضوع. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشه د هلمند لښکرګاه ته ولاړ. له محمد اشرف غنی سره په دې سفر کې د کابینې ګڼ شمېر وزیران او نور چارواکي هم ملګري دي. ښاغلي غنی له یو شمېر مشرانو سره، د مدني ټولنو استازو سره او امنیتي مسؤلینو سره تر دې مهاله پورې لیده کاته کړي دي. دغه به نور جزئیات له خپل همکار الیاس دینه وخلو چې همدا شېبه د ټلیفون په کرخه را سره ده. د ایسب مهرباني وکړئ وروستي جزئیات په دې تړاو څه دي د ولسمشر د سفر؟
د اسماعیل له مخکې مشرکه ولته وو هغه ورستی غونډې ته چې د عام خلکو سره دولت په مقام د غونډې ته راغلي. غونډې ته راغلي ته ورته وینا لري کړه. ما د هلمند والی له رئیس الاغلاط وایي وینا وکړه. په وینا کې ډېر مهم ټکي شو. هغه یو د هلمند پښتو د فابریکې رقمول چې امکان لري د کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې پښتانه څه بدیل وموندل شي. دغه رنګه د ټاپو پروژه کې د هلمند ځوانانو د کاري له وجې جګړو ته مخه کړې ده. زیات شرکت غوښتنه وکړه چې باید ډېر ونډه ورکړل شي. معرفت یې د توجه غوښتنه وکړه او ویل چې زموږ دوه زره اته سوه ښوونکي هم دي او په دې برخه کې که زموږ تشکیل راځي دا پاتې ماري په دې بوم وکړي. او دغه رنګه په جګړو کې د نړېدلو کورونو او بې تاسو کورنۍ سره د مرستو په خاطر یو درخواست وکړه د رژیم ورنه د خلکو سره مرستې وشي. د شرط په برخه کې دغه رنګه د اوسکانو له امله تر مستو شو په برخه کې والی خبرې وکړلې. تر اوسه د جمهور د خبرو تر اترې د ولایتي شورا رئیس ته په افغان خبرې کوي. تر دې وړاندې دوی د اکثر سره په بل بل غونډه کې ګډون کړی وو. ځوانانو سره د علماو مدرسینو او مدني فعالینو سره او سره وخت لومړی پروګرام د امنیتي ځواکونو سره په یو ډول غونډه کې پیل کړ. تر اوسه په هلمند کې د ولسي جرګې تر ټاکنو وړاندې د دوو نماینده روزل شوو نماینده کورنۍ سره د دبار کارمان او دغه څنګه تعلیم عمر اترګه او دغه کورنۍ له غوړ سره کتي او د هر از زمرستي داري ورکړي.
بالکل ولکه چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي ولسمشر ستایل ده په دې تړاو نور معلومات کې شي ورکړي.
کله چې موږ پیاده او ما ځواک سره خبرې وکړې لمن د والي وړاندې ما ځواک ټول چې هغه بیل چې د روس په نام په پای کې د لشکره په شاوخوا سختې جګړې دې کړې او وی ویل چې افغان ځواکونه د خپلې سیمې غوښتي لامل وکولای شي د لشکره ترڅنګ د یو شمېر ولسوالیو د پراسکوت لکه کرنسیر مارجا نادلی سنگین او کجکی د دې ولسوالیو د پراسکوت مخه ونیسي. البته په دې برخه کې به په چرچات باندې په نور راپورونو راځو خو
بله ډیره ډیره مننه کوم دای صاحب کور ودان. زما همکار الیاس دایر سره له هلمند د ټلیفون په کرخه و چې لا غزای د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات را سره شریک کړل. ټاکل شوی ده چې سوشل بی ورسته ولسمشر محمد اشرف غنی په یو لوی غونډه کې وینا وکړي او تر دې مهاله د غونډې ته د هلمند والی سرګندونی او خبرې کړې دي. ولسمشر نو په خپل سفر کې تر دې مهاله پورې د هلمند ولایت له بیلابیلو اقشارو سره لیدنې کتنې کړې دي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ همغږي استایل هم دی موضوع تمکیګو په ورته وخت کې د امنیتی او سیاسي چارو کارپو باری اریز هلمند ولایت ته د ولسمشر غنی سفر مهم ګڼي. خغل اریز وایي هلمند ته د ولسمشر غنی سفر له درې ورخونو ډیر مهم دی. د سولې په اړه ولس سره د نظر تبادله د امنیتی وضعیت سیړل او د عبدالجبار قهرمان له کورنۍ سره غمرازي. له خغل اریز سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړی ده.
هلمند ته تګ هم د ولسمشر اړین وو د څو جهاتو څخه. دا سمه ده چې جبار قهرمان ترور شو او د هغه د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه او د هلمند خلکو ته یو ډاډګیرنه ضرورت و. یو او بل که تاسو په دې وروستیو کې د ولسمشر سفرونو ته کتلي هغه غیر له دغې ترور څخه هم حساسو ځایونو ته سفر کړی. مثال په توګه باندې هغه غزنی کې وضع خراب و غزنی ته ولاړي. کندهار ته هم داود رازق په ارتباط باندې سفر وکړي او په عین حال کې نور هغه امنیتي امکاناتو دولتي خلاوي و دا مسایل هلته وڅ په هلمند هم تاسو ته معلومه ده چې د عمرو څخه یو ستراتیژیک نقطه ده د دشمن سره ډیر جګړې په هغه ځای کې تنظیم شوې دي.
هغه څه کوم مسایل ډیر مهم دي چې هلته د هلمند تر لاړ دی هلته هغه موضوع باندې باید فوکس وشي.
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق باندې او ورپسې باندې د هغه ځای امنیتي حالات چېرل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي او درېم هم د قهرمان صاحب د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه دا درې اساسي نقطې دي چې سفر ورته کوي.
بلې فکر نه کوي مثلا چې د هوا په سړېدو سره ممکن د جګړه د سړو سیمونه ګرم سیمو ته انتقال شي او هلمند د سی ولایت دی چې ګرم دی. فکر نه کوي چې مهمه ده چې د امنیت په اړه کې لاجدي اقدامات وشي.
تاسو خبرم ترې وزه پر درسته ده چې هلته ګرمې سیمې دي په ژمي کې شاید تعمیل ولې په دې وروستیو کلو کې کتاسي متوجه شوي یاست. مخالفینو اکثره په سرتیرو منطقو کې ترور انفجار او ځینې عملیاتو ته دوام ورکړی دی په ژمي کې دا په خوا داسې نه و فصل د جنگ به موجود و خو اوس موږ تر ډیره هیلمند و صلح تیو اخرین ډیپلوماټیک اجراءات چې د نړۍ په ساته په او د سیمه په ساته باندې سوي دي د جګړې تر تدابیرو د صلح د تدابیرو لپاره افغان ولس او حکومت ډیر آماده دي او هرچاله چې په دغه برخه کې کار وکړي.
آزادی رادیو لونه ترو وورزی پونه کی
مننه چې آزادی رادیو ته غوږیست. دا نور مطلب تاسو کولای شئ د آزادی رادیو په ویب پاڼه هم ومومئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم راځو د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزورې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي سار وکړي نه سیاسي لاسوهنه. ډېر نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسي جرګې په انتخاباتو کې سرغړونې او پراخې درغلۍ موجودې وې. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبه په ورځ له خبریالانو سره د ولسي جرګې د انتخاباتو د څارنې په تړاو د لومړنیو موندنو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د انتخاباتو په جوړښت کې اصلاحات رامنځته شي.
پس اگر قرار باشه که انتخابات ریاست جمهوری هم به وخت زمانش برگزار نشه،
هغه وای که د جمهوری ریاست انتخابات په خپل وخت تر سره نسی د افغانانو د برخلیک په وړاندې بلوی تنظیمي که دغه انتخابات په خپل وخت تر سره سي لوی کمزوري انتخاباتي مدیریتي بنسټونو ته ورګرځي. د انتخاباتو وړاندې باید په جوړښت او حقوقي چوکاټ کې اصلاحات رامنځته شي،
هم در ساختار هم در چارچوب حقوقی.
ښاغلی ایوب زاده زیاتوي چې یو شمیر کړی او په حکومت کې دننه کسان هڅه کوي چې یو سیاسي معاملې ته زمینه برابره کړي چې په خبره به یې دا ډول هڅې د خلکو رایه قرباني کړي، خو تر اوسه حکومت او یا کومې بلې معتبرې سرچینې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1499 کال د حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون غړي او ویان تیر ورځ ویلي و چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره محلي ویش چمتو سوی او پر روانه اونۍ کې به له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریک سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ناظر بنسټونه باید په انتخاباتو کې تخنیکی څار وکړي او له سیاسي مداخلې لاس واخلي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې 50% کې د جمهور ریاست انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی.
له ټولو دوستانو څخه زموږ غوښتنه دغه ده، دغه ناظر بنسټونه څخه چې دوی له دغه پروسې نظارت کوي، دوی باید دوی لیدلوری باید تخنیکی اوسیږي، پرې پر ځای چې سیاسي اوسیږي. د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم پوره تابیاوي نیول شوي دي. د رای ورکوونکو نوملیکنې پروسه ترسره شوې ده او 50% کار ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم ترسره شوي، او کمیسیون ژمن دی چې د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د میزان د 28مې، 29مې او دغه شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې عملیاتي او تخنیکي ستونزې موجودې وې چې دوی په دې اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دوی سره شاوخوا 1000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي چې جدي رسیدګي به ورته وکړي.
د ازادي راډیو ته تاسې مازیګرنۍ خبرې مجله اورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له هرو دوو افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي. د یاد وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال فدا محمد کان د رواني روغتيایي د نړیوال ورځ په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډه ته ویل دا کسان رواني ناروغان نه دي، خو ورځنۍ چارو ته هم سم رسیدنه نشي کولای. په ورته وخت کې د اروپای ټولنې استازي چې په دې غونډه کې ګډون کړی او ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني ناروغیو له مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي، خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلی. د یاد وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیال احمد پیکان د یک شمی پورز د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وویل چې د عامه روغتیا وزارت دا څېړنه د اروپایي ټولنې په همکارۍ په 14 ولایتونو کې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده.
این سروی نشان میده از هر دو افغان یک یا مشکل روانی اجتماعی دارند.
دیوی دا سروی خیلی چه لهر دو افغانان و یو یه طولنیز روانی ستونزه لری، او باید ویل شی چه دومره لوی قشرتت رو سر روانی ناروغان هم نشی ویله. خدا کسان خپلو کاران تا هم پسمتو گر رسیدن نشی کوله. که دو دوی ستونزو تا رسیدن و نشی او یاد دی فشارون و لاملون دوام پیدا کری جر یا هم پلک زند سر پر روانی ناروغی اخته کیگی. د خاغلی پیکان په خبره بیلا بیلا ملونه لدی ډلې جګړه نه امنی په کم عمر کې ودونه کورنۍ تاوتریخوالی د مخدره موادو نه استفاده کډوالی او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي. په دې څېړنه کې د خفګان لامله د اختلال فیصدي 4.5% د استراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړه استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% خودل شوې ده. ښاغلی پیکان وایي د عامې روغتیا وزارت د رواني ستونزونه د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته 55 دارواپوهنې سلاکاران نیولي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي معلولین، معیوبین، روږدي کسان، وزګار خلک، کډوال هم د زیانمنو خلکو له ډلې دي چې تر ډیره پر رواني ناروغیو وخته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 80% خلک پر رواني ناروغیو وخته دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې یو استازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. دی وایي د رواني روغتیا لپاره نړیوال او ورځ یو مهم فرصت دی چې موږ ته د معلوماتو د راټولولو، د عامه پوهاوي د خپرولو او پلانونو د عملي کولو یاد تازه کوي. اروپایي ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلونو رئیس له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا د دغې ناروغۍ د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنې او ورسره د تخنیکی همکارۍ د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو ژمنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 5 زونونو کې فعالیت لري.
اوس به هم سوتنو کابل خریانو ته غوښ شو چې د رواني ناروغۍ او ځنوژنې په اړه خبرې کړي.
سو لا پیغامونه
مدونانو میکم عموما زوانان چې خودکشی ته مخ راوړي، بیکاری ده، بیوزلی ده او نن سبا فقر زیات شوی، زیاته ده، تحصیلات نشاته پاتې او په مواد مخدر و معتاد شوي. ځکه زیاتره دغه ماحول د افغانستان ځکه نن سبا حالات داسې راغلي چې هر انسان خپل ځان ته یو مشکل پیدا کولی شي. تعلیم نه لري دي، درس نه لري دي. ځکه
مهاجبین صفایم د خیلتون چې ځوانان خودکشي کوي، د خیلتون بس د کورنۍ په خاطر دی، فقر اجتماعي او د کاری شغلونه چې پیدا نه کوي، دغه علتونه سبب کیږي چې دغه ځوانان زموږ ځوانانو خودکشي تکلیف دروانی تکلیفونه ته د چارشي. زما په نظر د دې رای حل دغه د چې لرنۍ دغه کورنۍ باید خپل معلومات زیات کړي او دغه ځوان باید مطالعه ولري، دغه ځوان باید د مشورې رواني دغه جلسونه واخلي او په دغه سیمینارونو کې باید برخه اخلي او دا رای حل بهتري.
من نکو چې ازادي رادیو ته غواکیاست. دا نور مطالب تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم داشن په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم مندل شي. هله دا چې التهم موږ سره یو زموږ عملتیا وکړي. د افغانستان د مالی وزارت خبرداري ورکوي کچېره شرکتونه خپل جریمې پر نکړینو بانکي حسابونه به بند او نول خروج پیلان شي. د وزارت د اوایدو د سانګ رئیس د یک شنبه پر اسپی خبری کانفرنس کې ویل د دې لپاره چې د شرکتونو خپل جریمه ورکړي له جریمو ورته 40 میلیارد افغانۍ معاف کړي دي. رحمت الله افغان پر نور حال راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت هغه شرکتونو ته چې مالیه نه د ورکړي 2 میاشتې وخت ورکړ تر څو خپل حسابونه تصفیه کړي. د دغه وزارت د اوایدو د سانګ رئیس عبدالحبیب زدران په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ کچېری دا شرکتونه به هم خپل مالیه ور نه کړي نو د شرکتونو د مالکانو د رایې به خرچ بانکي حسابونه به بند او دوی به ممنوع الخروج اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاجر صاحبان ورکونکي دغه مالیاتی جرایم پاتیو نو دغه 95% ورته معاف او صرف هغه پورا مالیه به ورکوي او د جرایم 95%. یو مهمه مسله خدا و چې په هغه کې د منګ دغه د څو کلونو چې څومره مالیاتو دا پټ پاتیو. بل مهمه موضوع به کې دا و چې د شخصي سکتور د تقویت په خاطر باندې
له 1401 څخه تر 1409 هجری شمسی کال یو شمیر شرکتونو دولت مالیه نه د ورکړی چې درنه مالیاتي جریمه ور باندې او وخت ده. اوس خاغلی زدرانوای د دې لپاره چې دغه شرکتونه وتوانیږي خپل مالیه تصفیه کړي 95% مالیه چې شاوخوا 40 میلیارد افغانۍ کیږي ورته بخل کیږي. د نوموړي په وینا چې معاف کېدو وروسته او د کمې مالیې د اخیستو له پیل راهیسې تر اوسه 65% کې شرکتونه چې شمېر یې شاوخوا 20,000 ته رسیږي چې د پیسو اندازه یې له 8 تر 10 میلیارد افغانۍ کېږي خپله مالیه سپارلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د مالیې وزارت دغه اقدام ستایي. نوموړي له مالیې وزارت وغوښتل هغه شرکتونه چې تازه جوړ شوي دي د 3 کلونو لپاره د مالیه نه ورکوي.
په نوره دنیا کې د سرمایه ګذارۍ په ارتباط قانون دا دی چې کله سرمایه ګذاري په تولید شروع کی په هغه وخت کې د پسې مالیه چارچېږي، مګر مونږ چې په پایسا کې جواز واغستو په هغه ورځ برابر مالیه چارچېدله، چې دا هم یو ستونزه ده. مونږ د صنایعو برخه باید په دې ارتباط باندې مونږ کوشش وکړو چې دا د قانون نه وباسو چې کله فابریکه چالان شي، کله تولید شروع شي، باید دا سړی په مالیه دهی کې راشي.
د اقتصادي چارو یشمیر افغان په هنوی دا کار به د دې لامل سي چې مالیه نه د تیښتې فرهنګ ختم سي او په دې سره د دولت عوایدو کې زیاتوالی راسي. په ورته وخت کې د مالیې په وزارت کې د عوایدو او ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبی وای د دې لپاره چې شرکتونه د مالیاتي جریمو د معافیت نه ناوړه ګټه وانخلي یو لړ جدي محدودیتونه هم تر لاس لاندې لري او له قانون سره سم به سرغړوونکي شرکتونو سره چلان کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راګرځو یوې نړیوالې موضوع ته. د سوریې د بشري حقونو د سر ټولنه وایي چې داعش ډلې وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه هغه ځواکونه مړه او ټپیان کړي دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د ټولنه وایي چې د مرګ شوبله د هغو پراخو عملیاتو په ترڅ کې وخته ده چې داعش ډلې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ډلو تر ولکې لاندې سیمو د برتانیولو په مقصد پیل کړی دی. د نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د سوریه د بشری حقونو د څار ټولنې نن خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پراخو عملیاتو کې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو 8 غړي وژل شوي دي. د ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی همداراز خبر ورکړی چې د مړو شمیر ښایي له دې لوړ شي. د ټولنې ویلي دي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یا SDF نور لسګونه سرتیري هم ټپیان شوي دي. یاد شوې ټولنه په خپل راپور کې وایي چې له 13 ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ په پیل شوې جګړه کې د SDF ټول 178 جنګیالي وژل شوي دي. د څارونکو ډله زیاتوي چې فعالانو یې د شنبه په ورځ د داعش ډلې د څه باندې 24 جنګیالیو وژل کېدل هم مستند کړي چې له دې سره له جمعې ورځې راهیسې د دې ډلې د وژل شویو غړو شمیر 244 تنو ته رسیږي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو د سوشي او باغس په نوم د فرات سیند په ختیځ کې د 2 کلیو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې د SDF پر شاوخوا 200 جنګیالیو چې د دوی د کورنیو غړي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي حمله وکړه. د وروستیو راپورونو له مخې داعش ډلې دا دواړه سیمې نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو خپل عملیات په داسې حال کې پیل کړل چې هوا ډیره خرابه وه او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ونه شو کړی د SDF جنګیالیو ته هوایي مرسته ورسوي. اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې ونیولې او دا ډله تورنه ده چې په دې سیمو کې له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. خو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې هم په سوریه او هم په عراق کې دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې، مګر د سوریې په ختیځ او جنوب کې لا هم پر ځینو سیمو ولکه لري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند د مسلم آباد لومړنی ښوونځي زده کوونکي وایي د ډېرو غوښتنو او شکایتونو وروسته ورته تعمیر منظور شوی خو کارونه ډېر سست روان دي. د نور حال روح الله انوري راکوي.
د مسلم آباد ښوونځی شپږم ټولګي پورې دی. ټول و صنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لسګونو ماشومان په زده کړو بوختي. د مسلم آباد لومړنی خونځي د پاره یو کور په کرایه نیول شوی، خو یاد زده کوونکي کوټو کې نه ځایږي. اوس هم درې ټولګي شین اسمان لاندې سور لمر او بادونو ته ناستي. دوه تنو زده کوونکو د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
مکتب جوړ شو، کنکی شده شیشم پکې ولګیږي چې باران څاڅکی نه رانه.
دغه زده کوونکی په پلاستیکی سترنجیو په سپیرو خاورو کې خړ پړ ناستی. هر یوی چې لخپل ځای پاسیږي نور